سلام د ازادۍ رادیو د نننیو خبرونو پایله او سهارنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست. د دې نیم ساعت خبرونه مطالب: کابل ته د برتانیا د یو پلاوي له سفر وروسته طالبان هیله من شوي چې له نړیوالو سره به یې اړیکې ټینګ شي.
موږ هڅه کوو چې ټولې نړۍ ته قناعت ورکړو چې له افغانستان سره خپله همکاري ولري.
د طالبانو د حکومت ویاند وایي د تیرو شلو کلونو د پوهنتونونو د فارغانو په اړه د لوړو زده کړو د وزیر له خبرو ناسم تعبیر شوی دی.
تبصره کړې ده په دې سي د شل کلن اشغال لاندې کوم تعلیمي جریان په مخ تللی ده، دا کفایت نه کوي.
د ازبکستان او ترکمنستان د افغانستان ثبات د منځنۍ اسیا د ثبات لپاره مهم بولي. او په نورو راپورونو کې په غزنی کې د کاروبار له نشتوالي شکایتونه.
دلته راغلی موږ د چاک باندې له څو شپې کېږي چې ولاړ یو، راش پلاکې ته ماشوم د غسې دي، کارونه ټول په ټاپه ولاړ.
په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه یم. قدر من اوریدونکو له هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. د هم د خبرونو سرټکی: د روغتیا نړیوال سازمان وایي که افغانستان د کورونا ضد واکسین څخه ژر تر ژره کار وانخلي نو دا واکسین به ضایع شي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د شل اووریزو سیالیو په نړیوال جام کې د ګډون لپاره سبا روانېږي. او په باکو کې د ایران د لوی مذهبي مشر اړوند جماعت او دفتر بند شول. بشپړ خبرونه: د روغتیا نړیوال سازمان WHO اندېښنه ښودلې چې که په افغانستان کې د کورونا ضد 1,600,000 دوزه واکسین څخه ژر تر ژره استفاده ونه شي ښایي ضایع شي. د دې ستونزې د مخنیوي لپاره WHO ژمنه کړې چې د افغانستان په 1600 ولایتونو کې له خپلو همکارانو سره د واکسین یو کمپاین وکړي. د روغتیا نړیوال سازمان په ورته وخت کې ژمنه کړې چې په پروان، لغمان او کاپیسا ولایتونو کې به ډېر ژر نوي لابراتوارونه جوړ کړي. او لدې مخکې په نیمروز او کونړ کې د کورونا د معایناتو لپاره لابراتوارونه جوړ کړي وو. وروسته له دې چې د اګست په 15مه طالبانو کابل ونیو، په افغانستان کې د کووید 19 ناروغۍ د تشخیص معاینات خورا کم شوي دي. د طالبانو د حکومت استازو او د ایران د دولت یو پلاوی د اقتصادي اړیکو د پیاوړتیا او په سوداګرۍ کې د اسانتیاو په برخو کې موافقه وکړه. د طالبانو ویاند او د اطلاعاتو او کلتور وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد په یو بیان کې چې پرون خپور شو ویلي، له ایراني پلاوی سره یې سلا وکړه چې د یوې میاشتې په ترڅ کې به د دواړو خواوو جګپړي پلاوی د اسلام کلا دو غارون په بندرونو کې د شته ستونزو ارزونه وکړي. همدارز موافقه شوي چې هند ته به د دو غارون چابهار للارې د افغانستان د تجارتي مالونو او وچې میوې د انتقال د لارو چارو د سنجولو په برخه کې ایرانۍ لوری لازمي څېړنې او مطالعات کوي. دا په داسې حال کې ده چې پر کابل د طالبانو تر واکمنۍ وروسته د افغانستان اقتصادي ستونزې زیاتې شوي. بانکونه سم فعال نه دي، لوږه په زیاتېدو ده او نړیوالو د یو احتمالي بشري ناورین د پیښېدو خبرداری ورکړی دی. د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې لوبغاړي د شل اووریزو سیالیو په نړیوال جام کې د ګډون لپاره سبا له کابل روانېږي. د کرکټ بورډ رئیس عزیز الله فضلي په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل:
اووم تاریخ د اکتوبر به دوی د پلازمینې کابل نه قطر ته ځي او د قطر نه به بیا متحده امارات ته ځي. د کرکټ د بینلمللي شورا د خواڅه هم موږ ته میسج راغی چې ستاسو د لوبغاړو ویزې او مسایل خلاصې شوي دي.
د شل اووریزو نړیوال جام په متحده عربي اماراتو او عمان کې ترسره کیږي. د لوبې د اکتوبر په 18مه پیلېږي. افغانستان په بی ګروپ کې له هند، پاکستان او نیوزیلند سره یو ځای شوی دی. په دې نړیوال جام کې د افغانستان لومړۍ لوبه د اکتوبر په 15مه ده. د افغانستان د موسیقي د ملي انسټیټیوټ بنسټ ایښودونکي احمد سرمست ژمنه کړې چې له هېواده بهر به د موسیقي چارې سنبال کړي. ښاغلي سرمست فرانس پرس خبري اژانس ته ویلي چې له کابله تازه د موسیقي د لسګونو زده کوونکو او استادانو تر وتلو وروسته دا هیله ورته پیدا شوې ده.
دا کوم کسان چې د افغانستان اوس وتلي موږ په اسانۍ کولی شو چې د افغانستان بهر ډېره ښه آرکسټرا جوړه کړو.
د دوشنبې په ماښام د افغانستان د موسیقي د انسټیټیوټ له سلو زیات زده کوونکي او استادان چې نیمایي نجونې او میرمنې دي له کابله د قطر پلازمینې دوهې ته ورسېدل. ټاکل شوی چې دوی به له قطر څخه پرتګال ته ولاړ شي. د آذربایجان حکومت په پلازمینه باکو کې د ایران د لوی مذهبي مشر اروند جمعت او دفتر سور زی ورسته له غو بند کړل چې تهران د آذربایجان پولو ته نږدې پوځي تمرینات وکړل. د ایران تسنیم خبری آژانس پرون خبر ورکړ چې حسینیه جمعت او په باکو کې د آیت الله علی خامنه‌ای د استازي سید علی اکبر اوجاق دفتر د آذربایجانی چارواکو په امر مهرلاک شو او وتړل شو. د آذربایجان د کورنۍ چارو وزارت په یو اعلامیه کې د دې جمعت د بندیدو علت د کورونا د وبا مخنیوي وای یاد کړی. د تهران او باکو ترمنځ کړکیچ وروسته له هغه زیات شو چې په سپتمبر میاشت کې پاکستان او ترکیه د آذربایجان له ځواکونو سره یو ځای د ایران سرحد ته نږدې پوځي تمرینات وکړل. ایران هم د اکتوبر په لومړۍ نیټه د آذربایجان پولو ته څیرمه پوځي تمرینات وکړل. په روسیه کې د سه شنبه په ورځ 1950 کسان د کورونا له کبله مړه شول چې دا د دې وبا له پیله تر اوسه د 24 ساعتونو په ترڅ کې په دې هیواد کې تر بل هر وخت د کووید 19 ناروغۍ د مړینې لوړه شمېره ده. په روسیه کې د کورونا پر ضد د مبارزې ډلې پرون دا خبر هم ورکړ چې په 24 ساعتونو کې له 25,000 زیات کسان په کووید 19 ناروغۍ اخته شوي دي. د کرملین ویان دیمیتری پیسکوف د کورونا وضعیت ناوړه بللی او ویلي دي چې علت یې د واکسین کمښت دی. د روسیې له 1.2 میلیونه نفوس څخه 2.3 میلیونه تر اوسه واکسین شوي دي. او د ملګرو ملتونو د هوا پیژندنې د نړیوالې ادارې مشر وایي چې د اقلیم له بدلون سره په نړۍ کې د اوبو کچه ټیټه شوې او طبیعي ناوړه پیښې په زیاتېدو دي چې هم ژوند ګواښي هم نړیوال اقتصاد. پیتری تالاس د سه شنبې په ورځ په ژنیو کې یوې خبري غونډې ته وویل
د اقلیم د بدلون تر ټولو ستر تغییر د اوبو له درکه اساسي شي او دا د طبیعي آفتونو بنسټ دی. په حقیقت کې دا هغه پیښې دي چې بیا بیا تکراری شي چې د انسان پر ژوند او اقتصاد اغیز شیندي.
ښاغلی تالاس په 2021 کال کې د اوبو او هوا په اړه د خپل راپور د وړاندې کولو پر مهال دا خبره هم وکړه چې په تیرو شلو کلونو کې د اوبو کچه 1 سانتي متر ټیټه شوې. د ده په وینا د جنوبي قطب او گرینلند ډیر کنګلونه هم اوبه شوي دي. خبرونه مول ازادۍ رادیو اوریدل قدر منوریدونکو، نن چهارشنبه ده، د 14 هجری لمریز کال د تلی یا میزان 14 ده چې د 2021 میلادي کال د اکتوبر له 6 سره برابر ده. په دې سهارنۍ خبری مجله کې زه احمد تکل ستاسو کوربه یم او د تخنیکي چارو لارښوونه شمشاد زدران کوي. په پاتې خبرونه کې راپورونه خپرو او د هم لومړی راپور. کابل ته د برتانیا د حکومت د یو پلاوی سفر طالبان هیلمن کړی دی چې له نورو هیوادونو سره به سیاسي روابط ټینګ شي، خو برتانوي پلاوی د دې سفر په ترڅ کې له طالبانو څخه یو لړ غوښتنې کړې دي. له بلې خوا د فرانسې ولسمشر له نړیوالو غوښتنې دي چې تر هغو د طالبانو حکومت په رسمیت نه پیژني چې د بشري حقونو په برخه کې یو لړ اقدامات نوي ترسره کړي. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې.
طالبان وی له بریتانیایي پلاوی سره د ډیپلوماټیکو اړیکو ته راژوندي کولو په نیت خبري کړې دي. د بریتانیا د بهرنیو چارو د وزارت په وینا د افغانستان د انتقالي دورې لپاره د بریتانیا څنګهړي استازي سیمن ګاس د طالبانو د سرپرست رئیس الوزرا لمرستيال ملا عبدالغنی برادر او په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر د یو غړي ملا عبدالسلام حنفي په شمول له یو شمېر طالبانو سره د سیشن بي پورس په کابل کې ولیدل. له شغلی کا سره په سفر کې په قطر کې د بریتانیا د سفارت شارج دافیر مارتن لانګدن هم ملګری وو. د طالبانو ویاند او د دوی د رژیم د اطلاعات او کلتور وزارت مرستيال زبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې دوی له ټولو هیوادونو سره د سیاسي روابطو په خاطر خبرو ته چمتو دي.
ما تلاش داریم تا تمام دنیا او کشورهای
مختلف موږ هڅه کوو چې ټولې نړۍ مهمو هیوادونو همداراس ملګرو ملتونو د امریکا متحده ایالاتونو اروپای ټولنې او نورو لري او نشته هیوادونو ته قناعت ورکړو چې له افغانستان سره خپل همکاري ولري او له ډیپلوماټیکو لارو خپل مسایل حل کړي. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزارت څرګندوي چې بریتانوي پلاوی د طالبانو له اساسو سره پر دې وشغیده چې څرنګه بریتانیا د افغانستان د بشري بحران د مخنیوي په برخه کې مرسته کولای شي، څرنګه د دې مخنیوي کېدای شي چې افغانستان د ترهګرو په امن ځای بدل نشي، او پر دې خبرې وشي چې طالبان دې د هغو کسانو مخه نه نیسي چې غواړي له افغانستانه ووسي. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزارت په وینا بریتانیایي پلاوی له لشکیو ښځو او نجونو سره د طالبانو د چلند مسله هم مطرح کړه. بل لور ته طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د وزارت ویاند عبدالقهار بلخی په ټویټر کې د بریتانیې پلاوی د سفر په اړه لیکلی دی چې خبرې د ډیپلوماټیکو اړیکو د راښوندې کولو د بشري مرستو او امنیتي تضمینونو په اړه وی. بلخی زیاته کړه چې د بریتانیا پلاوی د طالبانو مشانو ته وویل چې صدر اعظم بوریس جانسن د اوسنیو شرایطو په نظر کې نیولو سره غواړي چې له افغانستان سره اړیکې ولري. طالبانو ویلي دي چې لندن باید د روابطو په برخه کې مثبت ګامونه واخلي او د اړیکو یو نوی باب پرانیسي. بلخی زیاته کړه چې دوی له نورو هیوادو هم غواړي چې د طالبانو د حکومت د کمزوري کولو لپاره هڅې ونه کړي. کابل ته د بریتانیا د پلاوی تر سفر مخکې د فرانسې ولسمشر ایمانوئل مکرون پرون د نړۍ له شلو سترو صنعتي هیوادو یا جیشل څخه وغوښتل چې د طالبانو په مشرۍ د حکومت په رسمیت پیژندلو لپاره دي د ښځو او نجونو د حقونو د حمایت په ګډون یو لړ شرایط کیشتي. ټاکل شوی ده چې راتلونکې اونۍ سې شنبې د جیشل هیوادونه په یوې فوق العاده غونډه کې د افغانستان مسأله وڅېړي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د طالبانو د لوړو زده کړو د سرپرست وزیر عبدالباقی حقانی هغه څرګندونه چې ویلي دي د تیرو شلو کلونو د تعلیمي مؤسسو له فارغانو هیڅ تمن نشي کېدای د ګڼو ځوانانو خبرګونونه پرولې دي. په دې اړه غواړو چې د طالبانو وضاحت واخلو او دا پوښتنه کوو چې طالب چارواکي ولې هر ځل دا ډول څرګندونه کوي. د طالبانو له ویان زبیح الله مجاهد سره هلی اسد په دې اړه مرکه کړې ده او په پایل کې ترې پوښتنې چې د لوړو زده کړو د سرپرست وزیر عبدالباقی حقانی د دې څرګندونو هدف څه و.
وزیر صاحب منظور دا نه دی چې دا خلک نور په درد نه خوري، بلکې د تبصره کړې ده په دې چې د شل کلن اشغال لاندې کوم تعلیمي جریان په مخ تللی ده دا کفایت نه کوي، باید دې ته پیاوړتیا ورکړي، قوت ورکړي او دا د ازادۍ روحیه ډېره په ښوونکو او شاګردانو کې دا ډېره وي. ځکه چې طبیعي خبر د موږ تاسو د دې شاهدانو چې په تېرو شلو کلونو کې دلته امریکایي اشغال موجود و، هر شی د هغو نه متاثره و. په دې معنی چې د ازادۍ مسله، د بهرنیو هیوادونو د تسلط، د خلاصون مسله، د په هغه پیمانه چې لازم و دا به کېدای شي د تدریس په جریان کې نسوی کېدلی د خطراتو د ستونزو له امله چې دلته موجود و، یا د هغه تسی سیستم او نظام له امله دلته موجود و. خو دا هېڅ کله په دې معنی نه دی چې هغه تخصصي برخې یا مثلا طبابت، انجینري یا نور اقتصاد په برخه کې، د حقوقو برخه کې چې کوم تخصصي اړخونه دي هغه به هم نه د اعتبار وړ نه وي. صرف په فکري لحاظ باندې خبره سوې ده چې په فکري لحاظ دغه حالت تعلیم
دوی څمو دوران دی امدغه سیورته موضوع یاد کړی و ویلی و هغه چا چې ډاکټرا کړی او ماستری کړی دا له هغه چا سره چې مدرسې ویلی دا د پارتلې ور نه دی، نه ارزښت او نه قدر. هغه موضوع خبرګونونه لزان سره لرل
اغه مسوې تفاهم غد مطلب دا نه و چې ارزښت ور نه دی خدای مکه یا هغه په دد نه، هغه یو نظامی برخه باندې یا په دې باندې خبره کول چې په نظامی لحاظ باندې کوم کار چې موږ په جهادي ساحه کې وکړو او هغه د مدرسو په شاګردانو باندې وسو د پانتونو یا نورو برخو کې دومره نه و، یعنی په کچه نه و، هغه نظامی اړخ ودل. او دا طبیعي خبره هم د پانتونو غوډې لپاره وځي، طبيبانو، ډاکټرانو، انجینرانو، مسلکي خلکو ټولنه ته وړاندې کیږي، د لپاره نو ځان نظامی خلک وړاندې کیږي. دا یو یو بحث کړو چې ته ډېر پوری مطلب دا شی و نه داسې خدای مکه چاته توهین وسی یا په چا باندې باور نه وي یا څوک بیا ارزښت وبل سي. موږ تاسو د ټولنه خلکو په ټولنه کې مختلف اقشار زموږ د ټولنې لپاره مفید دي، مهم دي او هغه به کار کوي، مسؤلیتونه لري. او داسې تیار چې شق جلا ده او یو د بل کار نه سي کولی، یو په بل چې نه سي استخدام کېدلی، مسلمه خبر.
لکه تاسو چې اوس یادونه وکړه د دوی هدف دا و چې دوی چې د مدرسو په زده کوونکو کومه جګړه وګټله او اوس راغلي دي حکومت کوي او د خونځي او ماسترانو او ډاکټرا درلودونکو خلکو دغه کار ونه شو کولای. فکر کوي راتلونکو خونځي کې به دوی جګړې لور ته د میلان خبره کوي کنه فکری رغونه وکړي؟
نه دا غلط مطلب یو نظامی بحث او د جهاد توصیف او ځکه دا خبره البته سوي دغه لوی
امدغه خبره امدغه خبره مثلا اوس زیاتره ځوانان دا خبره کوي چې مونږ باید نور له جګړې ووزو د جګړې له توصیف د جهاد له توصیف باید مونږ ووزو مونږ باید په فکری لحاظ پرمختګ وکړو له نړۍ سره سیالي وکړو ټیکنالوژي مختلف شو یعنی د لوړ زده کړو وزیر کا ارزل دغه خبره کوي فکر کوي ځوانانو ته دا څه پیغام درلودل شي
او زه فکر کوم دا بیا مهم څه خبرونه نه سم برداشت د دې معنی دا نه دي چې ټول خلک به توپک پوغه کوي ما مشته وایي چې تخصصي برخې دي یا ځانته کار لري ځانته مسلک لري ځانته بخش معلوم ده په هغه برخې ټول کار کړي یا کوي موږ باورې زموږ ځوانان په انجینری برخې فارغي کې د هیواد لپاره به کار کوي ضرورت تری آزادی مسئلہ مهمه نور دے ارتقا مسئلہ دے پیورتیا مسئلہ پرمختګ مسئلہ ټول دغه اقشار پر تړلې اندر اتسوی نه دی صرف بحث نظامی او بحث جهاد په توصیف باندې د جګړې په ګټلو باندې بحث او الته د یادونه داسې کړي چې دا لوی کار د موږ د مدرسو شاګردانو اوس کولی دا هم لوی کار ولیکن هیڅکله دا معنی نه لري چې دا نور اقشارو نه هیڅ نه دي کړي هغه د ټولنې بېلابېلې برخې هم مسؤلیتونه دا نه وه مسؤلیت جلا ده
د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد و چې له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې قدرمن اوریدونکو د دې خبرې مجلې په دوام کې نور راپورونه هم لرو خدا شه بعد د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبه مخکتنه کوو
د نېشنل نیوز انټرنټي خبرونه په یو لیکنه کې د افغانستان روان وضعیت کتنه کړې او لیکي هغه جګړه ماران چې افغانستان دړې وړې کړې او پر دې هواد امریکا د پوزي حمله تر شا د قدرت پیاوړي چلی انجول کړیو او سپ جلاوطنۍ کې لاس او پښې وې نېشنل نیوز لیکي کله چې شپږونه مخکې طالبانو کابل ونیو دغه جګړه مارانو تر خپل نفوذ لاندې سیمې او ماڼۍ له لاسه ورکړې خو دوی تر اوسه په خپل پخوانیو لقبونو پورې نښتې دي دوی هغه والیان دي چې ولایتونه نه لري هغه جنرالان دي چې پوزونه نه لري د خبرونه په لیکنه کته هم ډیره کمې نه خلې دل کیږي چې دوی د پروان دوبې کې د افغانستان له چټک سقوط څخه کوم درس اخیستوي لري د بل حرکت لپاره توتیه جوړوي د دوی ترمنځ د جوړو اختلافات سره سره خبرونه د لکټر لګه دوه مختلفو ډلو دی او ځای کې دوه خبره کوي د بلخ د پخوانی والی عطا محمد نور زوی خالد نور ویلی دوی ته پکار ده چې د یوې متحده جبهې د رامنځته کولو لپاره کار وکړي او مشري او داسې څوک واخلي چې لسیزې په خپل هیواد کې پاتې شوی وي نېشنل نیوز خبرونه وړاندې لیکي د نور پلار له مارشال عبدالرشید دوستم سره چې دواړه په یو ورځ له افغانستان نه وتښتیدل ګډ کار کوي په لیکنه کې وړاندې لولو عطا محمد نور اوس په دوبۍ کې دی او دوستم هم بیرته ترکیې ته تللی هغه هیواد ته چې نوموړي ورسره له اوږدې مودې راهیسې اړیکې پاللې د نېشنل نیوز په لیکنه ښاغلي نور ویلي خلک دې تمه نه کوي چې یوه معجزه به وشي او زیاتوي موږ نشو کولی چې افغانستان بیرته په دریو میاشتو کې ونیسو د نېشنل خبرونه په لیکنه ښکاري چې بل ډله د افغانستان د بهرنیو چارو د پخواني وزیر صلاح الدین رباني او احمد مسعود ترمنځ چې دواړه نږدې دوستان دي جوړه شوې مسعود چې د افغانستان د پخواني نوموتی جهادي قومندان احمد شاه مسعود زوی دی د طالبانو په وړاندې د دوهم مقاومت په نوم ډلې مشري کوي د نېشنل نیوز په لیکنه ډېرې هڅې روانې دي چې مهمې څېرې سره راټول شي او پر یو مشرتابه او یوې ستراتیژۍ موافقه وشي خو یوه ستونزه چې په دې برخه کې تر اوسه نه ده هواره شوې د یو کوربه موندل دي د خبرونه په لیکنه په اوس وخت کې د یو فعال سیاسي مقاومت لپاره د کوربه په وړاندې احتمالي غبرګون ډېر لوري څنډې ته کړی دي وړاندې لولو په دې برخه کې یو غونډه چې په پام کې وته رمیا شپه ترکیه کې وشي هغه اندېښنو ته په پام چې خای هغه طالبان په غوسه کړی لغوه شو امریکایي سټارز ان سټرایپس ورسپانې په یو لیکنه کې د طالبانو تر واکمنې لاندې د افغانستان اقتصادي وضعیت کتنه کړې او په یو برخه کې لیکي د پلازمنی کابل په هر برخه کې لیدل کیږي چې د افغانستان اقتصادي وضعیت په چټکۍ مخ په خرابېدو دی د دولتي ادارو له کارکونکو نیولې چې تنخواوی نه دی اخیستي او د نقدو پیسو د ترلاسه کولو لپاره هر ورځ د بانکونو په مخ کې په کتارونو کې تیروي د دې ښار په لوی پارک کې د جګړو له امله تر بې ځایه شو کورنیو پورې خلک ډیر پاره دي سٹارز اینڈ سٹرائپس لیکي. اتلس کلن امان نصیر چې د خرادي په یو ورکشاپ کې کار کاوه او امریکایي ځواکونو سره د یو قرارداد لمخي هغوی ته فولادي سیفونه جوړول وای. اوس چې امریکایي ځواکونه له دې هیواد تللي ورکشاپ یې تړل شوی او دای د دې ورکشاپ له نورو 15 کارګرانو سره بیکاره شوی دی.
د ازادې رادیو خبرونه اوري. د افغانستان دوه شمالي گاونډیو ازبکستان او ترکمنستان د افغانستان ثبات د ټوله منځنۍ اسیا د ودې لپاره اړین بولي، خو په شمال کې د افغانستان له بل گاونډي تاجکستان سره د طالبانو د رژیم ناندري په زیاتېدو دي. په دې اړه تفصیل په دې راپور کې.
د ترکمنستان ولسمشر قربان کولی بردی محمدوف د ازبکستان ولسمشر شوکت مرزیایف سره د ازبکستان په پلازمینه تاشکند کې د افغانستان پر روان وضعیت خبري وکړي. د ازبکستان د ولسمشر د رسنیو دفتر پرون تر دې لیدنې کتنې ورسته په یو بیان کې وویل د دوړو یو دونو مشانو په افغانستان کې د سولې او ثبات ټینګیدل د منځنۍ اسیا لپاره مهم وبلل او څرګنده کړه چې دا د ټوله منځنۍ اسیا د دوامدار پراختیا کلي ده. ورسته تر دې چې طالبانو د اگست په 15مه کابل ونیو، دا اندیشنې پیدا شوې چې شایي امنیتي ګواښونه له افغانستان منځنۍ اسیا ته مخه کړي. دا ویر هم زیاته شوه چې ممکن په لسکونو زره کډوال په تیره بیا د افغانستان له شمالي ولایتونو منځنۍ اسیا ته مخه کړي. د ازبکستان ولسمشر شوکت مرزیایف له خپل ترکمنستاني سیال سره تر خبرو وروسته خبري غونډې ته وویل تاشکند او اشقاباد به د افغانستان له خلکو سره د سولې او ثبات د ټینګېدو په خاطر مرسته وکړي او دا دواړه هیوادونه د نیت لري چې د افغانستان په تړاو د څو هیوادونو ترمنځ مشترکو پروژو په برخه کې خپل هڅو ته دوام ورکړي. د ترکمنستان ولسمشر بردی محمدوف هم وویل چې د افغانستان په برخه کې د تاشکند او اشقاباد همکاري کولای شي چې په افغانستان کې د سیاسي اجتماعي وضعیت پاتې کېدو او اقتصادي وضعیت کې مرستندوی شي. بل لور ته د افغانستان د بل شمالي ګاونډي تاجکستان او افغانستان ترمنځ د پولي پروژو وضعیت کړکې چندې. یو امنیتي سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو تاجکستاني وسلوالو ته وسلي مهمات او وسایط ورکړي دي او دا کسان یې له پولیسو سره ځای پر ځای کړي دي. د دې سرچینې په وینا طالبانو په بدخشان کې اویغور وسلوال له چین سره د پولې له وښتو لري کړی دي. د تاجکستان یو سرحدي چارواکي ویلي دي چې تاجکستاني وسلوال په بدخشان کې له نوې وسلو سره لیدل شوي دي او له دوی سره د امریکایي هومبي سرحدارو په ګډون یو شمېر نوې وسایط شته. دا ادعا په بدخشان کې د افغان پوځ یو پخواني افسر چې د موضوع د حساسیت له کبله یې د خپل نوم له اخیستو ډډه وکړه تایید کړه. د تاجکستان او طالبانو ترمنځ کړکیچ وروسته تر دې زیات شو چې د تاجکستان ولسمشر د ملګرو ملتونو عمومي غونډې کې تیر میاشت په خپل وینا کې وویل چې په افغانستان کې د یو همشموله حکومت جوړ شي، داسې حکومت چې په هغه کې د ټولو سیاسي ډلو له شکلي او قومونو استازي وي. طالبانو د شغل رحمان د څرګندونې د افغانستان په کورنیو چارو کې مداخله بللې ده او تاجکستان ته خبرداري ورکړې ده.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
په غزنی کې هغه کارګر چې په ورځنۍ مزدوري بخود دیوي لیوې خوا گرانی او په دوه زیاته شوی او بلې خوا کارونه په ټپه درېدلې دي. دوی شکایت کوي چې هر ورځ د مزدورانو چوک ترازی خو ډیرای وخت تش لاس بیرته کورونو ته ستنیږي.
د غزنی ښار په فرخي څلور لارې کې تقریبا دا 50 کلن کاریګر د نورو لسګونو کاریګرو ترڅنګ ولاړ دی. په ډاډه زړه خبرې کوي خو نه غواړي چې نوم یې په رادیو کې واخیستل شي. دی وایي له تیرو شلو کالو څخه د غپل کې ترازم او روزانه کوم، که څه هم چې خپله مینه مې نه ده اباده کړې خو د نورو د مینو په ابادولو کې مې توره ګیره سپینه کړه. تروسه متری وی اندازې د خپل کورنۍ ساتنه او پالنه خه کولای شوای، خو په تیرو شلو کالو کې د لومړی ځل دی چې له دومره لوګي او بیکاری سره مخ کیږم. د زیاتوی اوس کارونه نشته. په یو شتروزو کې مې درې ورځې کار کړی او هغه پیسې مې هم په نس خوړلې دي. دی وایي میرمن څلور لونې او درې زامن مې په کلی کې پریخي او راغلی یم چې دلته روزانه وکړم.
دا یوازې دغه سپینګیری نه دی چې له ګرانۍ او بیکارۍ سره ټکوي، بلکې دلته په دغه څلور لارې کې د کار په مخلص ګونه نور کسان هم ولاړ او ورته شکایت لري. دوی وایي هر ورځ راځي خو ډیری وخت خالي لاسونه بیرته کورونو ته ستنیږي. د غزنی ښار اوسیدونکی عبدالرازق هم شاوخوا څلوېښت کاله عمر لري. وایي میرمن درې لوڼې او یو زوی لري. کور مې هم په کرایه نیولی دی. نوموړی وایي پخوا یې دومره څه ګټل چې ګزاره یې پرې کېده، خو اوس کار نه ورته پیدا کېږي او ګراني هم یو په څلور زیاته شوې ده.
دلته راغلی یم د چاک باندې، دا څو شپې کېږي چې ولاړ یو او کاروبار هم نشته دی، همدغسې بېکاره تاوېږو. خشته او نبشته دی ساره راش پلکې ته ماشان دغسې ځو، کارونه نشته، کارونه ټول په ټپه ولاړ.
د غزنی د یک ولسوالۍ خاناغه تقریبا درش کلن ځوان دی. دی هم په دغه پلکه د کار په انتظار ناست او سندره لګولې ده. د خاناغه په څیره کې زیاته مایوسي ښکاري. نوموړی وایي که یوې خواته زیاته ګراني راغلې، نو بلې خواته کارونه یې په ټپه درېدلي دي. دی له طالبانو غواړي چې خلکو د دې کار په پیدا کولو کې بیړه وکړي.
یاره کاروبار خو بیخي مزه نشته ده، دغه څه ورځې کې یې بیکاره یو، د کار بیخي درک نشته. لږ باید کوشش وکړه چې کار کاریګر ته پیدا کړم، ځان پانګونه او کاروبار چالان شي.
دلته په لسګونو کاریګر د کار په تمه ناست دي. د لارې پر سر د خلکو ګڼه ګوڼه زیاته ده. یوې بلې خواته موټران تیریږي چې هر موټر لږ سوکه کېږي. ډلې ډلې کاریګر ورزغلي، هر یو د ځان د کار صفت او د تلو سفارښتنه ورته کوي. وایي تر نورو ډېر کار درته کوم. له دغه ځایه ډېر لږ کسان کار ته بیول کېږي، خو دغه کاریګر له طالبانو غواړي چې حالات کنټرول کړي، خلکو ته د کار زمینه برابره کړي او د ګرانۍ مخه ونیسي. د طالبانو مشران بیا ډېری وخت په خپلو خبرپاڼو، اعلامیو او ویناو کې د حالاتو د کابو کولو، خلکو ته د کار پیدا کولو او د ګرانۍ د مخې نیولو ژمنې کوي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، شیبه وروسته د ژوند رنګونه یوه نوې برخه درته وړاندې کوو چې له هغه سره د ازادۍ راډیو د خبرې مجله پای ته رسیږي. خو له هغه مخکې پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. د روغتیا نړیوال سازمان اندېښنه ښودلی چې که په افغانستان کې د کورونا ضد یو میلیونو شپږ سوه زره دوزه واکسین څخه ژر تر ژره استفاده ونه شي، ښایي دا واکسین ضایع شي. د طالبانو د حکومت استازو او د ایران د دولت یو پلاوی د اقتصادي اړیکو د پیاوړتیا او په سوداګرۍ کې د اسانتیاو په برخو کې یو لړ موافقې کړي دي. د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې لوبغاړي د شل اووریزو سیالیو په نړیوال جام کې د ګډون لپاره سبا له کابله روانېږي. د شل اووریزو نړیوال جام چې په متحده عرب اماراتو او عمان کې ترسره کیږي د اکتوبر په 18 نیټه پیلېږي. د افغانستان د موسیقۍ د ملي انسټیټیوټ بنسټ ایښودونکي احمد سرمست ژمنه کړې چې له هېواده بهر به د موسیقۍ چارې سنبال کړي. ښاغلي سرمست ویلي چې له کابله تازه د موسیقۍ د لسګونو زده کوونکو او استادانو تر وتلو وروسته دا هیله ورته پیدا شوې. د آذربایجان حکومت په باکو کې د ایران د لوی مذهبي مشر آیت الله علي خامنهای اړوند جومات او دفتر څو ورځې وروسته هغه بند کړل چې تهران د آذربایجان پولې ته نږدې پوځي تمرینات ترسره کړل. او د ملګرو ملتونو د هوا پیژندنې د نړیوالې ادارې مشر وایي چې د اقلیم له بدلون سره په نړۍ کې د اوبو کچه ټیټه شوې ده او طبیعي ناوړه پیښې په زیاتېدو دي.
د ژوند رنګونه
زمان عبدل جبار صافی ده، د شهرت گروپ کمپنی رئیس ما.
څنګه مو دغه کاروبار د پایله را شروع ک؟
تقریبا شل کاله مخکې، یو شکل کیږي چې او دغه نه درې کاله مخکې چې مونږ په جلال آباد کې یو وړو کې دکان لرو ده او د پاکستان نه مونږ چپل کې راوړل او په جلال آباد کې خرڅولې. به دغه نه ورسه په کابل کې حالات ښه شو. کابل کې نمائندګي جوړ کړل، دو درې ولایتو کې نمائندګي جوړ کړل، چپل کې راوړل، تم خرڅولې. دغه نه په 1990 کال کې دلته په جواز مو غسه او خپل چاغه ماشینی چې پاکستان کې بم پنجابیانو مال خرڅو، مال بم تیر راوړو، هغه به مال پی جوړوغه ماشینی مراوړه. ساده په یو کرایه یو موړو کې کورم نیول، پاغه کې تولید شروع کړو. اوس الحمدلله په تقریبا پارکای صنعتی کې خپل ځمکه لرو، خپل ماشینری لرو، هغه ماډرن ماشینری چې هغه نن ته تایوان او کوریا او ترکیه او نور ملکونو ته استفاده کوي. هغه ماشینری موږ سره ده تقریبا 130 کسان موږ سره په فابریکه کې کار کوي.
کله چې دغه نوی کار مو پیل کړو، حتما ستونزې مشکلات به اقتصادي
ول نه، خاصا په افغانستان کې د وړو کې دوکانداري نشرو کول، بیا هغه په عمده فروشي باندې تبدیلول، بیا هغه ورسره فابریکه جوړول، بیا په دې کې تقریبا 100 دفعه ډیر زیات مشکلات سره مخته شو چې کارزار شو یستو کارګرم نه لرو د برق په افغانستان کې نو د خپل د افغانستان سیاسي حالت تبدیلی دی په موږ باندې منفي تاثیرات چولو په هر برخه کې د اقتصادي او مانوي په ټولو برخو کې تقریبا د مشکلات سره مبارزه کړي او تر اوسه پورې په دې مبارزه کې وسم رواني چې اوس په دې فکر کې اوسو چې افغانستان ټول صنعتي شو دی لپاره مبارزه کوو.
یعنی یک تاسو نوې کاروبار پیل کړی ډیر کوچنی سرمایه بابا څنګه؟
بالکل زما خی دی چې ما تقریبا د 3000 کلدارو نه شروع کړو. ما 3000 کلدار لرلې چې پاکستان نه زلاړم، یو بوجي مال مار اوړو په جلال آباد کې وړو کې دکان مې داغه زنم شروع کړو، همدا حال زلي او اوس الحمدلله چې تقریبا خمارن ماشين لرم.